پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د کړیو ژمنیو په تړاو وویل چې هیڅ ډول جوړ جاړی به ونه کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د ټولو خلکو اساسي حقونو ته د ښځو نجونو او لشکیو په ګډون درناوی هغه څه دي چې طالبان وی ژمنه کړې ده. وړاندې په خپرونه کې د دې څرګندونو تفصیل درکوو. د کاناډا د کډوالو وزیر وای دغه هیواد ته د افغانانو د انتقال په برخه کې ګڼې ستونزې لري خو خپلو هڅو ته دوام ورکوي. شون فریزر په یو ویډیو پیغام کې چې په خپل ټویټر کې خپور کړی دی په دې اړه وویل
Securing safe passage has been and remains the number one challenge.
دای وای خوندې عبور لا هم لومړی شمیر چیلنج د خو څو خلک کاناډا کې میشت کړو خو لدینن غوونو سره سره زه په خپل کارونو بیاړم. تر دې دمه ول سره کسان کاناډا ته خوندې توګه راوستل شوی او نو وښوندې پیل کړی دی. د شون فریزر په خبره پاکستان ته د هغو افغانانو تک چې کاناډا یې راباسي یوه لویه ننګونه ده او د دوی کار یې له خنډ سره مخامخ کړی دی. کاناډا دغه هیواد ته د ټول ټال څلوېښت زره افغان کډوالو د وړلو ژمنه کړې. په نیمروز کې د طالبانو محلي چارواکي وایي له ایرانه تازه څه باندې 3500 افغانان راستنه شوي دي. د محلي رسنیو د راپور له مخې په نیمروز کې د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس مولوي صدیق الله نصرت ویلي په دغه شمېر کسانو کې څلور اویا کورنۍ په زوره او 250 کورنۍ په خپله خوښه ستنې شوي دي. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 1 میلیون افغانان دغه هیواد ته ورغلي دي. ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان مشهور غرختونکی سخی علي اکبر پرون د پاکستان کیټو غره ته د ختلو پر مهال سا ورکړی ده. د ده نږدې ملګري خیبر خان نن په ټویټر کې لیکلي چې د علي اکبر د ژوند عمده هدف افغان ځوانانو ته الهام ورکول او په غرختلو کې د افغانستان استازیتوب و. د کیټو په نوم غر د نړۍ په سطح دویم دنګ غر دی چې هر کال یې غرختونکي څوکې ته د ورختلو لوړې څوکې ته د ورختلو هڅه کوي. د سخی علي اکبر د مړینې علت د زړه حمله بلل شوې ده. د اوکراین ولسمشر وایي دغه هیواد ځواکونو د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره د پام وړ ظرفیت لري. ولودیمیر زیلنسکی پرون په خپله ماښامنۍ وینا کې وویل چې اوکراینی ځواکونه باید پر روسي ځواکونو د خپلو بریدونو شدت زیات کړي. زیلنسکی دا هم وویل چې اوکراینی ځواکونه د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره د پام وړ ظرفیت لري او د روسي اشغالګرو ځواکونو ته د پام وړ زیان رسوي. د اوکراین چارواکو په وینا د نویو سیمو د نیولو لپاره د روسیې د ځواکونو وروستۍ هڅې ناکامې شوې دي. پر اوکراین د روسیې بې دلیله یرغل د فبروري په 24مه پیل شو او لا هم دوام لري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې خبريالانو او رسنیو سره پر چلند نیوکې شوې دي.
د افغانستان رسنیز فضا چې د لګواخ سره بلننګونو سره له محدودیت سره مخ شوله.
په کونړ کې لسکونو میلیون افغانیو یو برېښنایي نوې پروژه کار نه کوي.
چې چا په زمګه کې لګېدلې دا سړی زمونږ یخن نیولې په مونږه رزق کړی دا.
روغتیا د ژوند شتمنۍ ناروغي مو په افغانستان کې کولرا یا کولرا ته ورته ناروغي ته ځانګړې شوې چې په پراخې دوده.
فعلاً کابل کې هم بعضې واقعات شدید نس ناستې پیدا شوې دي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ازادي راډیو په خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو را بشم لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونه وایي طالبان د افغانانو سره خپلې کړې ژمنې پوره کړې او دوی له طالبانو سره د افغانانو د غوښتنو په تړاو هیڅ ډول جوړجاړي ته نشي رسېدلی. د امریکا د جمهور رئیس ویاند او بخشې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس د پنشن بي پروس ناوخته خبريالانو ته وویل امریکا له هغه هیواد سره چې د دوی وګړي یرغمل کړي دي نورمالي اړیکې نشي ساتلی. تفصیل خپل خبريال اخلو. مهرباني.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیک پرایس ویلي تر هغې چې طالبان د افغانانو غوښتنو ته درناوی ونه کړي دوی له طالبانو سره هیڅ ډول جوړجاړی نشي کولای. ښاغلي پرایس دغه څرګندونې تېره ورځ ناوخته خبریالانو ته وکړې. هغه وویل د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پرانیستل د اقلیتونو حقوقو ته درناوی افغان میرمنو ته د خپلو حقوقو ورکړه او هغه کسان چې غواړي له افغانستان نه ووځي هغوی ته د تګ او یا راتګ اسانتیاوې برابرول د افغانانو غوښتنې دي او پوره کول یې ساده کار دی. د نوموړي په خبره له القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول، له تروریزم سره مبارزه او د یو داسې حکومت جوړول چې ټول ګډونه وي دا مهمې غوښتنې دي. د پرایس په خبره که طالبان دغه ژمنې عملي نه کړي امریکا نشي کولای له دوی سره په اسانه مخته لاړ شي. هغه وویل
خپل هغه وادي ته ژمن یو چې نشو کولای له وې داسې ادارې سره چې یو امریکایي وګړی لکه مارک فریډریکس یې له ځان سره یرغمل کړی وي نورمالې اړیکې ودرو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان د خپلو خبرو په دوام وویل د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړیو استازو توماس ویست او رینا امیری په قطر کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. دا اوته یو مهم پړاو او امریکا هڅه کوي چې د مرستندویو بنسټونو له لارې افغانانو ته مرستې ورسوي. امریکا په داسې حال کې له طالبانو سره د یو جوړجاړي د نه رامنځته کېدو په اړه خبرې کوي چې د راپورونو له مخې طالبانو د نجونو د ښوونځیو افغان میرمنو ته د کار د اجازې د ورکولو او دغه شان د یو ټولګډون حکومت د جوړېدو ژمنې نه دي پوره کړي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دوی د نجونو ښوونځیو د میرمنو حقونو او همداراز نورو کړیو ژمنو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې ژمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له استرالیایي خبریالې لین او دانیل سره د طالبانو چلند ته په اشاره وی طالب چارواکي د خبریالانو له تورولو لاس واخلي. د استرالیایي خبریالي چې د امریکا له فارن پالیسی مجلې سره کار کاوه له افغانستان تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقیف کړی وه او په زور یې بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړې ده. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان باید د کورنیو او بهرنیو خبریالانو د زورولو او سپکولو کمپاین ودروي. د دې کمیټې د پروګرامونو مشر کارلوس مارټاینز دی لا سرنا ویلي د طالبانو له استخباراتو باید د خبریالانو د ګواښلو او توقیف پوښتنه وشي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلي چې طالبان باید له استرالیایي خبریالې لین اودانل نه له هغې سره د شبي چلند له کبله بخښنه وغواړي او خبریالان پریږدي چې په آزاد ډول خپل کار وکړي. اودانل د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي کله چې د جولای په 14 کابل ته ورسېده په سبا یې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ته ولاړه چې ځان د بهرني خبریالې په توګه ثبت کړي. نوموړی ویلي د وزارت ویان عبدالقهار بلخي د هغې د ثبتولو غوښتنه رد کړه او ورته ویل چې د طالبانو د قمندانانو لخوا په زور د نجونو او ښځو د ودولو په اړه د 2020 کال راپورونه یې غلط دي. ودانل ویلي بلخي ورته وویل چې استخباراتي مسؤولان ورسره اړیکه نیسي او ممکن ترې وغواړي چې له دې هېواده ووځي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د افغان او بهرنیو خبریالانو ځورول ودروي. دغه کمیټې غوښتنه کړې چې د طالبانو استخباراتي مسؤولان باید د خپل چلند په اړه وضاحت ورکړي او له استرالیایي خبریالې نه بخښنه وغواړي. په همدې حال کې تازه د طالبانو مشر یو لارښود خپور کړی او هلته یې د ټولنې د نورو اړخونو ترڅنګ له رسنیو هم غوښتي چې پر طالب چارواکو بې ځایه تورونه ونه لګوي. په همدې اړه زما همکار اسدالله لودین له افغان خبریال شفیق همدرد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د طالبانو استخبارات بل خبریالانو سره د خپل چلند حساب کتاب ته چمتو شي.
زه فکر نه کوم چې په رښتینی توګه دی د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پښتنو ته یا مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کیږي واضح ځواب وایي. دوی سیده چې د دې خبرې په اړه به یو څه وضاحت ورکړي، لیکن هغه وضاحت او خبرې به نه د نړیوالو نه هم د کورنیو خبریالانو او رسنیو د مسؤلیت نو د خنات وړ وګرځي.
همدار صاحب طالبان ادعا کوي چې کورنۍ او بهرنۍ خبريالانو ته د آزاد فعالیت زمينه برابر کړي، خو یو شمیر خبريالان شکایت کوي چې فضا پر تنګ شوه. تاسو رسنیزه فضا څنګه ارزوي؟
د تیر یو کال رئیس کړه چې طالبان قدرت ته ورسېدل، تر هغه وروسته د افغانستان رسنیزه فضا چې د لګواخ سره، له ننګونو سره، له محدودیت سره مخ شوله، دا په واضح توګه خبریالانو حس کړل. خبریالان چې په رسنیو کې هلته کار کاوه، هغوی لګواخ سره مخ شول. په وار وار د طالبانو د استخباراتو او نورو ارګانونو لخوا هغوی جلب شول، هغوی ته ګواښونه او ګوتڅنډنې او تهدیدونه وشول. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې رسنیزه فضا د تیر یو کال راهیسې د طالبانو په حاکمیت کې ډیره مغشوشه وه.
د طالبانو مشر همدا پرون هم یو فرمان کې وویل چې رسنۍ باید د طالبانو پر غړو او مسؤولانو تورونه پوری نکړي، او وی ویل چې دا ډول تورونه او بی واقعیت نقد شرعاً جواز نه لري. دا په څه معنی؟
زه فکر کوم دا د طالبانو د مشر دا فرمان هم د اندېښنې وړ دی، ځکه که یو رسنۍ، یو ژورنالیست او یو عام وګړی د یو چا په اړه باندې خبرې ونه شي کړلای او داغه نیمګړتیاوی را برسیره نشي کړلای، نو زه فکر کوم ټولنه د یو جمود او درېدلې حالت و خواته ځي. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې کوم تازه فرمان چې دا یو ځلی بیا او لا نور هم هغه محدودیتونه چې مخکې لګول شوي وو، رسنۍ او خبریالان او عام خلک ورسره په ډار کې وو، یو ځل بیا به د دغه فرمان له مخې او د دغه فرمان نه وروسته نور هم د ډار او تشویش او اندېښنې چې دا احساس کوي. نو زه فکر کوم چې دا ټولنه او د طالبانو حکومت یو صحیح او هغه حقیقي طرف ته چې خلک د حقایقو نه باخبر شي نه بیایي.
د چارو کتونکو شفیق هم درد.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د کونړ په دریو ولسوالیو کې د نږدې 100 میلیون افغانیو په لګښت د لمریز برېښنا څلور شبکې د دې لپاره جوړې شوې چې پر مټ به له سین څخه اوبه پورته کیږي او پرې څلور سره جریبه للمي ځمکه به د کرکلې وړکرسي. د خلکو په خبره په پروژه کې د کمزورو وسایلو د لګولو له امله دا سیستم بې ګټې پروت دی. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پورا پور کې.
د کونړ په درې ولسوالیو مروره، سرکانو او نرنګ کې د یو نوي میلیونو افغانیو پر لګښت جوړې شوې څلور پروژې چې لا هم بې ګټې پرتې دي. دا د کونړ لسین څخه د اوبو خېژولو او پرې د څلور زره جریبه للمي ځمکې خړوبول لپاره رغول شوي، خو اوس یو جریب ځمکې ته هم اوبه نشي خېژولی. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجي خان پاچا د للمي ځمکې پر یوه لوړه پوله ولاړ دی او په دواړو تشو کې لاسونه یخي. وایي د پروژې پیل کېدو سره یې هیله درلوده چې خړو ځمکو ته به یې اوبه ورسیږي او د کرکلي جوګه بشي.
کوم سولر پمپ زمونږ د فصل لالمه کې لګېدلی چې دولت په ډېر مصارف وکړل او هغه هېڅ پیاده ونه کړ، کار نه کوي.
ښاغلی خان پاچا وایي د کومو کسانو په ځمکو کې چې دغه شبکې جوړې شوې، هغوی له بزګرانو د ځمکو اجاره غواړي، خو بزګران د اجارې ورکولو وس نه لري.
چا په ځمکه کې لګېدلی دی، هغه سړی زمونږ یخن نیولی، په مونږ عریضه کړې ده چې مال اجاره راکړي. مونږ شورا یې سره تنګ کړي وو او مونږ ته اوبه نه دي راکړای شوي چې اوبه زمیندار ته ورنکړای شي. د زمیندار نه به څه هغه مجرم مونږ وغواړو او هغه یوازبتي وغواړو چې تا کور والا په خپل عاجز مشکل کې اخته دی. ځمکه سار د ځمکه شو نیولې ده او پیادې په یو روپۍ نشته دی.
هغه له حکومت غواړي چې قراردادي شرکتونه دي راو غواړي څو دغه د یو نوي میلیونو افغانیو پروژې جوړي او د ګټې وړې وګرځوي، او که داسې نه وي نو خېخې دې پر بزګرانو ویشي.
د شخصي ټویلونه به زمیندار په خپلو پیسو وایي، خو دغه شیشې دې ورته توضیح کړي چې ټول د دنیا پورې دا ساحې انشاءالله دا شړې ځمکې به نوبونه خړو بشي او مسلمانان به یو څه رزق ځان لپاره پیدا کړي او دا فقر او لږه به ورکه شي. تعداد چې زه اطمینان در کوم چې ټول مشرقي څه چې ډېر ولایتو ته به مونږ بوسو دانې، غنم ارزکو، مېوې به ارزکو.
په کونړ کې چارواکي به وایي چې د څلور واړو پروژو په اړه خپل شکایتونه او غوښتنې اړوندو ادارو ته رسولي. د همدې شکایتونو او سپارښتنو په برکت شرکتونو خپل نیمګړي او ناسم کارونه تر ډیره اصلاح کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل
کونړ ولایت کې چې کوم څلور پروژو د سولر کم سیستم د اوبو د پاره لګولې و تر اوسه پورې غیر فعال پروت و. دغه پروژو د کتنې د پاره او د فعالولو د پاره د وزارت نه دوه درې ځل تقریبا حیاتونه راغلي دي، انجنیران راغلي دي، د هغې بیا دوباره سروې کړې ده. د کار په باره کې چې کوم کمی و یا دغه شرکت والا چې کومې کوتاهیانې کړې وې تقریبا هغه په سلو کې پنځه اتیا فیصده مکمل شوي دي، کتنې کړې ده. امید ده چې دغه کوم کمی دی هغه هم پوره شي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د کومو للمي ځمکو خړوبولو لپاره د لمریزې برېښنا یاد پروګرام جوړ شوی، دا ټولې له سیند څخه په لږ اندازه کې لوړې پرتې دي چې ورته د ویلو ویستل په اسانه او په لږ لګښت ترسره کیدی شي. خو په تیرو وختونو کې دغه ډول بنسټیزو چارو ته حکومت او مرستندویانو پام نه دی کړی او په لسګونه میلیونه افغانۍ ډیرې په لنډمهالو او ناکامو پروژو مصرف کړي دي. د دوی په خبره کې په تیرو شلو کالو کې په هر ولایت کې شاړو او للمي ځمکو ته یو یو کانال وستل شوی وی، اوس په مو هیواد د غلې دانې له درکه په کور دننه بسیا او نورو ته به له لاسنیونې خلاص وی.
د پکتیکا د گیان او برمل ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې سیمه کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې پرله پسې زلزلو له کار او ژوندۍ ایستلې دي. د دې ولسوالیو د دوو تنو نظر
اوس غوښتنه دا ده چې باید د دې خلکو لپاره یو خرګوټی په یو مناسب ځای کې جوړ شي، ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کیږي، ځکه خلک له رواني تکلیفاتو سره مخامخ دي. او د دې تر څنګ باید یو جیولوجیکي ټیم دلته راولېږل شي چې یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي.
په ګیان ولسوالۍ کې مسلسل زلزلې روانې دي، هر ساعت په زلزله کېږي. د دې ولسوالۍ کې د کلی کلی په نامه یو کلی ده چې په ګاره ایسه په دې کلی کې څلوېښت وارې زلزله وشوه.
دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې په دی اړه نور تفصیل درکو.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراینی چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو پر برېښنا کوټ د روسیې پر لپسې حمله شاته تمبولې دي. بلورته د بریتانوي پوځي استخباراتو په وینا روسي ځواکونو په کراماتورسک او سیوریسک شارونو د توغندیو حملو ته دوام ورکړی دی. کیفوی ځواکونو د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره د لومړي وار لپاره ځینې د پام وړ ظرفیتونه ترلاسه کړي دي. دا هم تفصیل
د وهلې هرسک په نوم برېښنا کوټ د دونیتسک ښار د شمال ختیځ په 50 کیلومتري کې پروت دی چې د اوکراین دویم لوی برېښنا کوټ ګڼل کیږي. دا هغه ستراتیژیکه زیربنایي پروژه ده چې روسي ځواکونو ورباندې ولکه ټینګول خپل عمده هدف ټاکلی دی. بلخوا د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځني بولټین کې د اوکراین د میکولایف ساحه د والي بیتالی کیم په حواله خبر ورکړی چې ویلې دي روسي ځواکونو په دې سیمه کې پر دې زیربنایي پروژې د انرژي پر تاسیساتو او ډیپوګانو د حملې لپاره د هوایي دفاع و میزایل کارولې دي. د بریتانیا پوځي استخبارات وایي دوی ته معلومه سوې چې روسیې د جګړې په میدان کې د اهدافو د ویشتلو لپاره د هوایي دفاع د میزایلو د دستګاه کارول زیات کړي دي. ظاهرانی علت د حملو لپاره د اختصاصي مځکنیو توغندیو سخت کموالی بلل سوی دی. د بریتانیا پوځي استخبارات زیاتوي روسیې د یرغل لپاره اوکراین ته نږدې د هوایي مدافع اس 300 او اس 400 ډوله دستګاوې فعال کړي چې هدف یې د الوتکو او لرې واټنو توغندیو ویشتل دي. د اوکراین پوځ نن جمعه ویلي په ختیځه سیمه دونیتسک د روسیې د پوځ عمده هڅې د کراماتورسک او بخموت پر لوري متمرکز دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی تیر شپه په خپل وینا کې ویلي چې پرون د اوکراین د پوځ له قومندان سره په کتنه کې ورته څرګنده شوی چې د اوکراین ځواکونه په مورچلونو کې د مقابلې او د پوینا اشغالګرو ته د زیان اړولو لپاره بالقوه ظرفیتونه لري. د ویلي چې اړتیا ده کیف پر روسي ځواکونو خپلې سختې حملې لا زیاتې کړي. ولسمشر زلینسکی ویلي د امریکا د مشرانو جرګې ګڼو غړو یو پریکړه لیک وړاندې کړې چې د ده په خبره د اوکراین په وړاندې د روسیې یرغل د عام وژنې په توګه پیژني.
له خبرونو ور آخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي اجمل اند کتن ورته کوي.
د ګارډین ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په وروستۍ ریپورت یې ولیکنه خبره کړې. د ورځپاڼې په وینا د ملګرو ملتونو یو لوی اندېښنه د مجازات په وړاندې د هغه طالبانو د معافیت ده چې د اعتراض کوونکو رسنیو مظاهرچیانو او د مدني ټولنې د فعالانو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړاویو کې ښکیل دي. د ګارډین د لیکنې په یو بل برخه کې راغلي په تیر یو کال کې یعنی وقته د طالبانو له بیا رسیدو وروسته د افغانستان په ډیرو سیمو کې جګړې درېدلې او ولسی مرګ ژوبله کمه شوې ده، خو حکومت نه دی توانېدلې چې د خلکو په ځانګړې توګه د قومي او مذهبي اقلیتونو امنیت هسې چې په کار ده ونیسي. ورځپاڼه زیاتوي ملګرو ملتونو تر ډیره د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت د چلند په اړه اندېښنه ښودلې. دا طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ډیرو هغو فرمانونو مسول بلل کیږي چې پر افغان ښځو یې محدودیتونه لګولي. د طالبانو د حکومت ویندویانو د ملګرو ملتونو دا رپورټ رد کړی او تبلیغات یې بللي. د دوی په وینا هیڅ ډول شواهد یا اسناد د هغو بشري سرغړاویو په اړه نشته چې ملګرو ملتونو په خپل رپورټ کې یاد کړي، خو د بشري حقونو یو شمیر ډلو او فعالانو تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بشري سرغړاویو موجودیت ته ګوتنی ولیده. ملګرو ملتونو همدارنګه په خپل ریپورت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ راوروسته زیاتیدونکو اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کړې. ډیپلوماټ خبرونه په کابل ښار کې دی وی چادری لرونکي خزي عکس خبر کړی دی او لیکلی دی فاطمه وجاهت نو لسکلنه دا او د طالبانو لتیرې واکمنۍ راوروسته دنیا ته راغلی. فاطمه وای د طالبانو د پخانی واکمنۍ پاړی ل خپل مور اوریدلې وو، خو خپل په هغه وخت کې د خپل مور ژوند تجربه کړي. فاطمه د طالبانو تر راتګ مخکې په ټولنیزو او هنري فعالیتونو بوخته وو او د کاري وبرخې پر دیوالونو انزورګری وو. هغه خبرونه ته ویلي اوس ان تر د ورځو شمیر هیر دی، به برخلي کده او له بیکاری ټول ورځ په خپل ټلیفون کې بوخته وي.
د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو وای په دې سیمه کې لتیری وی میاشتې رئیس پر لپسې زلزلو لکار او ژوند یې ستلې دي. دوی په افغانستان کې له واکمن نظام غواړي چې د دې سیمو اوسیدونکو د نورو احتمالي خطرونو د مخنیوي په هدف نورو سیمو ته انتقال کړي. د ګیان ولسوالی اوسیدونکو فکر کوي چې شاید دغلته په غرونو کې د لاوا یا تشفشان در پیدا کېدو خطر موجود وي. په همدې حال کې طبيعي پیښو ته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وای په دې اړه پرلپسې حکومتي جلسې روانې دي او ډېر ژر په سیمه ته د څېړنو لپاره د ځمک پوهانو یو ډله واستول شي. په دې اړه راپور.
پرلپسې زلزلو د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالیو اوسیدونکو سخت ویرولې دي. دوی وایي د زلزلو پرلپسې والی او نورو شواهدو ته په کتو فکر کېږي چې ښایي په سیمه کې لاوا یا آتش فشان را پیدا شي چې تر پیدا کېدو په صورت کې به خلکو ته درانه ځاني زیانونه واوړي. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکو اول خان او مامور الماس ازادي راډیو ته وویل
اوس غوښتنه دا ده چې باید د خلکو لپاره یو خرګوټی په یو مناسب ځای کې جوړ شي، ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کیږي، ځکه خلک له رواني تکلیفاتو سره مخامخ دي او د دې ترڅنګ باید یو جیولوجیکی ټیم دلته راولېږل شي چې یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي.
په ګیان ولسوالۍ کې مسلسل زلزلې روانې دي، هر ساعت په زلزله کېږي. د ولسوالۍ کې د ګلۍ کلي په نامه یو کلی دی چې په کار رئیس په دې کلي کې څلوېښت وارې زلزله وشوه.
دوی وایي له هماغه لومړۍ زلزلې راوروسته چې سلګونه کورنیو ته یې مرګ ژوبله واړوله، تر تېرې شپې په سیمه کې پرله پسې زلزلې کېږي چې وخت نا وخت مالي او ځاني زیانونه اړوي. د سیمې اوسیدونکو وایي دوه شپې وړاندې په څلورویشتو ساعتونو کې آن دېرش تر څلوېښتو د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د یادونه ده چې مخکې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پکتیکا ولایت ته په سفر کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو ډاډ ورکړی وو. په ورته وخت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي ټاکل شوی چې نن یا سبا سیمې ته د دوی مسلکي ټیمونه سفر وکړي تر څو معلومه کړي چې د پرله پسې زلزلو د رامنځته کېدو لاملونه څه دي. د دې وزارت وایان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وایي
چې مونږ به سیمې ته استي چې نن بیا غو یو جلسه لري پاغه جلسه کې به دوی د جیولوجیکي او د سنور چې مونږ استي سیمې ته چې دا سیمه وګوري چې آیا په دې کې د بیا اوسېدلو امکانات شته که نشته. کله چې هغه ټیم په سروې وکړي بیا جواب راشي دا وروسته به اسلامي امارت تصمیم نیسي چې دا خلک یا په هغه سیمه کې پاتې شي یا هغوی ته بدیل په نورو ولسوالیو یا مرکز کې هغوی ته ځایونه جوړ کړي.
د پکتیکا په ګیان، برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې یو میاشت مخکې د یوې زورور زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون له زرو ډیر کسان مړه او د دې دوه برابر نور ټپیان شول، چې د ځایي خلکو ګڼ د استوګنې کورونه یې هم ونړول. که څه هم یادې سیمې ته کورنیو او نړیوالو خیریه بنسټونو مرستې واستولې، خو لا هم د زلزلې ډیری قربانیان وایي په بیلابیلو برخو کې مرستو ته اړ او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ناپاکو اوبو د استعمال له امله د کولرا ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خلک پرې اخته شوي دي خپره شوې، خو د پکتیکا طالب چارواکو دا راپورونه رد کړي دي.
په افغانستان کې کولرا ته د ورته ناروغي یا کولرا وبا د خپرېدو په اړه
دغه نوې ناروغي چې د نس ناستې په شکل سره یې تظاهر کړی دی او په هغه ولایتونو کې چې هلمند او اورزګان او خصوصا د خوست په ولایت کې او په فعلاً کابل کې هم بعضې واقعات د نس شدید نس ناستې پیدا شوي دي، نو دا لکه څنګه چې د WHO یا د سازمان صحي جهان چې دی دوی باید ټیمونه واستوي اول ته دغه مریضانو ته د دوی نه سیمپلګیري واخیستل شي او به تشخیص یقیني شي. علاوه د دې نه بعضي داسې انواعي دي یا سترینونه دي چې هغوی بعضي مقاومت لري یا د بعضي دغه په مقابل کې، نو هغه هم باید معلومه شي. نو په دې خاطر نورو تحقیقاتو ته هم ضرورت دی تر څو نهایي تشخیصونه واضح کړي چې دا کولرا ده.
د همدې ناروغۍ په اړه وړاندې تر دولسمه بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې په تفصیل اوریدلی شي چې څرنګه خلک مخه نیولی شي او دا څرنګه ناروغي ده. خو اوس د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو را رسیدلی پیغامونه
خبره کوم. د افغانستان اسلامي امارت د مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ ته څه توجه وکړي. زموږ په ولسوالۍ کې مشکلات بیخي ډېر دي. مشکلات یې دای دي چې په ټوله ولسوالۍ کې یوه ټلیفون خاده نه لرو، لارې مو ډېرې بدې خرابې دي، مریضانو تر ځایه نه رسېږي، سړک مو ډېر بد خراب دی. د ازادي راډیو سم دا هیله ده چې دا خبره د لوړ پوړو چارواکو ورسي. اوس په ټول افغانستان کې شل ډاکټران نشته، دلته مکتبونه بندي، د زنانه کم دغه چې دی د ټی وی عکس دا وس نارینه اخی دا سونه بعد خبره ده. سبق ویل خو نه ګناه لري، بیا دې دغه معلومات ولسته ورکې چې دا حرام دی یا ګناه لري. او ټول هیوادونه دغه تعلیم اجازه ورکړي ده، قرآن ورکړي ده، حدیث ورکړي ده، او دې نو ورکې دغه خبر در لړپورو چې پاک پر ورسوي. والسلام فضل الرحمن ده کندهار ولایت خبر.
ما دا پیغام تر لوړ مقامات او تر مسلمانو پر ورسېږي. دا ډیره ګرانی ده، غریبان خلک خود لوژن مرسو. دا ګرانی ده، دا اوس سره کم ګرانی ده. اوس باید طالبان یو نخنامه ورته کشیر دي دغه ته اسلامي امارت. یو شی په دوچند ده، دکاندار په خپل سر پورته وکړه کی یو ورځ ډالر لوړ دي، یعنی دا پاپړ لا په ډالر سر پورته وکړه کی ډالر دوی ته څه مال مازه دا یو نخنامې ورته کشیر دي. تیل څونی ګران دي، د خلکو اوس کار نه پر کوي، ډیر شان داس خوراکي توکي ګران دي.
د باران د ولسوالۍ شایسته خان استاد میژنه، موږ د باران په ولسوالۍ کې هېڅ د مخابراتي شبکو څخه یوه شبکه هم کار نه کوي، نه پاندې سیمې اتصالات، نه سلام، نه بشن. نو زموږ دغه پیغام په لوړو مقاماتو ورسېږي چې زموږ د باران ولسوالۍ ته د ژر تر ژره د مخابراتي شبکو یو ستن یو خده ژر تر ژره فعاله شي. کله چې زموږ مسافر یو خواته ولاړ شي، موږ په اړه هېڅ معلومات نه لرو، هېڅ درک نه لرو چې د جوړ د ناجوړ درک کې موږ ته نه لګېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
دولس په جو دېش دقیقې دی وړاندې ل خبرونو وروسته لاندو خبرونو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. دا پروګرام په افغانستان کې د کولرا یا کولرا ته ورته